په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دریم ځل د افغانستان او سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې امنیتي ځواکونه دا مهال د یو غصب شوي کور د تخلیې په خاطر په جګړه بوخت دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته په سفر وتلی. او د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې تړون حضور ځکه مهم دی چې دا هیواد بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل نه شي چې په لویدیځو هیوادونو کې بریدونه ترسره کول غواړي. په کابل کې پولیس وایي د یو غصب شوي کور د تخلیې په هڅه کې پنخته اوښتې دي چې پکې لږ تر لږه تر اوسه یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي څو شېبې مخکې د ازادۍ راډیو ته وویل چې د هغه کور د تخلیې لپاره یې له ځانګړو ځواکونو مرسته غوښتې چې د تمیم وردک په نوم یو شخص غصب کړی او د محکمې د درې پرېکړو سربیره یې پرېښودو ته نه دی چمتو. ښاغلی رحیمي وویل
چې د یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې دا کور باید دوی تخلیه کړي. کله چې امنیتي ځواکونه پولیس ورځي دوی کور ته د دوی د تامین وردک د امنیتي کسانو یا محافظانو لخوا په پولیسو باندې ډزې کېږي چې درې پولیس پکې ټپیان کېږي. د هغې نه وروسته تاسو پوهیږئ چې هغه قرار چې هغه په اساس د مراجعې عدلي او قضایي وي او د محاکم وي پولیس حق په دې لري چې دغه قوانین د ټولو قوانینو په رڼا کې هغه تطبیق شي.
ښاغلی رحیمي زیاته کړه چې د تمیم وردک په نوم د دې شخص ساتونکي وسم په امنیتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. جګړه تر څو شېبو مخکې پورې چې دا خبر چمتو کېده هم روانه وه. تر اوسه پورې د رحیمي په وینا یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان دي. د ویل چې سیمې ته ځانګړي ځواکونه هم ورغوښتل شوي او ضربه دغلته جګړه پای ته ورسېږي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې تړون حضور ډیر مهم دی څو دا هیواد بیا د لویدیځو هیوادونو پر لویدیځو هیوادونو د بریدونو لپاره د ترهګرو ډلو په ځاله او د انسجام په مرکز بدل نشي. یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې موجودیت د دې تړون لپاره په ډیر درون مالی او بشري قیمت تمامېږي. خدا باید د هغه وضعیت سره مقایسه شي چې که دوی په افغانستان کې ونه اوسي رامنځته کیږي. ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال د دې پوښتنې ځواب کې چې ولې په افغانستان کې موجودیت دومره مهم ګڼي وویل:
So this is about helping Afghanistan, but it's also about helping ourselves.
دا ناتو منشي ستولتنبرګ وایي دا په افغانستان کې زموږ موجودیت یوازې د افغانستان سره د مرستې لپاره نه دی بلکې زموږ لپاره هم دی څو د ناتو غړي هیوادونه وکولای شي چې خپل وګړي د القاعده شبکې داعش وسلوالې ډلې او نورو ترهګرو له بریدونو خوندي وساتي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یو امریکایي هد سره یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي ښاغلی خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې نیټې تر شلمې نیټې پورې د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عربي متحده اماراتو او قطر ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه وایي خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو او نورو ښکېلو لورو سره وګوري څو د یو پراخ بنسټي سولې د پروسې لپاره چې په ترڅ کې افغانان خپله د خپل هیواد برخلیک وټاکل شي اسانتیا برابر کړي. خبره پانه زیاتوي چې خلیلزاد به د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان لورو سره وګوري څو له افغان حکومت او نورو سره د خبرو اترو میسته د طالبانو راوستل له نږدې تنظیم کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په وروستیو دوو میاشتو کې خلیلزاد دوه سفرونه سیمې ته کړي. جاپان په افغانستان کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره څه باندې $9 میلیونه مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچي صندوق سره په یوې شریکه اعلامیې کې ویلي چې په دې پیسو به د یونیسف اداره او همدارنګه د جایکا اداره د افغان ماشومانو لپاره بیړنۍ مرستې په ځانګړې توګه واکسین چمتو کړي. دا سعودي عربستان په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي وایي موافقه یې کړې چې د ملګرو ملتونو یوې الوتکې ته به اجازه ورکړي څو د حوثي اغیانو 50 ټپي جنګیالي د درملنې لپاره انتقال کړي. د ټپیانو دا انتقال د سولې په خبرو کې چې په دې اونۍ کې په سویډن کې ترسره کیږي د ګډون لپاره د حوثي اغیانو مهم شرط و. دا خبرې په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف ترسره کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې په سویډن کې د یمن د سولې دا خبرې به د چهارشنبې تر ورځې پیل شي. د امریکا پوځ وایي په سوریه کې هوایی بریدونه کړي چې هدف یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغه مشر و چې یو امریکایي مرستندویه کارکوونکي په وژلو کې یې لاس درلود. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د فوزي ائتلاف ویاند سینریان پرون په یوې اعلامیې کې وویل په دقت ترسره شوي دا هوایي بریدونه د داعش د وسلوالې ډلې د یو مشر ابو العمرین او د دې ډلې د څو نورو مشرانو پر ضد د سوریې په بادیه صحرا کې ترسره شوي دي. او د قطر د انرژي وزیر وایي هیواد به د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووزي. د قطر د ډیپلوماټ دا اعلان د دوشنبې په ورځ په دوحه کې یوه خبري غونډه کې وکړه. وایي ویل دا اقدام به د 2019 کال لپاره عملي شي.
د نیم ساعت خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا د افغانستان او سیمې په سفر وتلی. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د افراطي ډلو د حضور په اړه خبرې کړي.
So this is about helping Afghanistan, but it's also about helping ourselves.
یوه نوې سروې ښیي چې په نومبر میاشت کې ملکي تلفات د تیرې میاشتې په نسبت کمه وه. افغان قواوو په فاریاب کې خپل خواړه له اړو کسانو سره شریک کړي دي. د یمن د هغه ښار په اړه هم راپور درکوو چې یو وخت د القاعده په کنټرول کې و خو اوس د جګړو له ګواښ سره مخامخ دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دریم ځل د افغانستان او سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به په دې 13 ورځني سفر کې افغانستان، پاکستان، روسیې، ازبکستان او نور هیوادونو ته ورسي. یوسف خان ځدرن راته وایي چې ښاغلی خلیلزاد به پر کومو مسایلو خبرې کوي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یو ځل بیا د افغان سولې په خاطر د سیمې هیوادونو په سفر راوتلی، خو په سفر کې د تیرو دورو په پرتله ډیر هیوادونه په پلان کې دي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه په ځانګړي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان سولې څخه د ملاتړ او دغې بهیر ته د زمینو د برابرولو په اړه پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته سفرونه کوي. د وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د رسمي مسولیت اخیستلو وروسته د اکتوبر او لاغې وروسته بیا 13 نومبر میاشت هم د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو، خو د ده په درېیمه دوره کې ډېر هیوادونه او وخت په پام کې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د ډسمبر له 2 نېټې څخه تر 6 نېټې پورې د یادو هیوادونو په سفر وي. د دې تر څنګ روسیا، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د خلیلزاد په تیرو سفرونو کې نه و شامل، خو دا ځل ورته د سفر پلان شته. نوموړي په تیرو دواړو سفرونو کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل او وروسته یې په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیله لري چې تر راتلونکو 5 میاشتو له طالبانو سره سوله وشي. په همدې حال کې د خلیلزاد له دغو سفرونو سره هم مهاله پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او ورڅخه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د سولې دغه هڅو ته په کتو د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال لخوا ښه ملاتړ رامنځته شوی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځې د وزیرانو شورا په غونډه کې د جنوا د کانفرانس د لاسته راوړنو په اړه خبرې کول ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه له هغو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې څه کولی شي. د کانفرانس ګډونوالو هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو په ټوله کې ټولو د سولې له بهیر ملاتړ وکړ او لاغې هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اغیزمن څه کولی شي. او ټینګار هم په دې و چې د سولې د بهیر مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي دوی د امریکا د ځانګړي استازي د سولې لپاره هڅو او سفرونو ته په نیک نظر ګوري. ښاغلی قاسم یار ازادي راډیو ته ویل د خلیلزاد په سفر کې پلان شوي هیوادونه په یوه ټولنه یو ډول د افغان سولې په برخه کې رول لوبولی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناټو پوځي تړون حضور خورا مهم دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې افراطي ډلې شته، خو دغه تړون به یې په وړاندې مبارزه کوي. نور حال له بروکسل نه د ازادي راډیو د خبریال مصطفی صدیقي راپور کې.
نن د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو د حضور دوام مهم دی. د په یو خبری کانفرانس په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو بیا تر وتلو زیاته ده، داسې وویل:
فار انسټنس، وی نو دات القاعده از دیر، وی نو دات آیسس از دیر، اند وی نو دات
پوهیږم القاعده هلته حضور لري، پوهیږم اسلامي دولت یا داعش ډله هلته شته، او پوهیږم چې داعش په منځني ختیځ کې پر خپل مرکزي زړی کار کوي. هغوی داسې شبکې لري چې په اروپا کې دننه یې ریښې ځغلولي، نو ځکه دا له افغانستان سره د مرستې په خاطر دی. خو دا مرسته له موږ سره هم ده چې وتوانیږو خپل وګړي تر دې هم خوندي کړای شو. موږ نه پرېږدو چې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې بیرته خوندي ځایونه ومومي.
خو ستولتنبرګ په افغانستان کې ننګونې لویې وبللې. دا زیاته کړه چې ناتو متحدانو ته په وروستیو میاشتو کې تلفات اوښتې دي. د امریکایي ځواکونو درې سرتیري په دې وروستیو کې په غزنی کې د سرک غاړې په یوه چاودنه کې ووژل شول. ستولتنبرګ وویل چې افغان ځواکونو او د دې هیواد ملکیانو ته هم تلفات اوښتې. دا د ولسمشرۍ انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. ستولتنبرګ وویل چې غونډه به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ ترسره شي. تمه ده چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناټو ژمنې نوې کړي. همدارنګه وزیران د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړ ډاډ ورکړي. اوس مهال ناټو په افغانستان کې تر 1800 زیات ځواکونه لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د کابینې یو غړی وایي چې د امریکا ولسمشر صدر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له احمد تکلنا.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان غږ کړی چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی چودری وایي ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې خپله ونډه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په مستقیم ډول له افغان حکومت سره د سولې د خبرو طرحه رد کړې ده او ویلي دي چې یوازې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دوی هم همداراز ویلي چې د ناټو ځواکونه باید د سولې د خبرو له پیل مخکې له افغانستانه ووځي. سپینې ماڼۍ په دې اړه چې آیا په رښتیا هم ولسمشر ټرمپ عمران خان ته داسې یو لیک استولی کنه تر اوسه څه نه دي ویلي، او په اسلام آباد کې د متحدو ایالاتو سفارت هم د ښاغلي چودري د دې ادعا په اړه له تبصرې ډډه کړې. خو که دا خبره رښتیا وي نو دا به لومړی ځل وي چې د دې دوو هیوادونو مشران مستقیمه اړیکه سره نیسي. امریکایي چارواکو تېره اونۍ یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني څو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د استازي په توګه غوره کړ، او ښاغلی خلیلزاد چې څو ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته هیله من دی. د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو له هڅو سره سره ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ له اعلان وروسته بیا بیا پر پاکستان انتقاد کړی، او په دې ترڅ کې په 13 نومبر میاشت کې په یوه مرکه کې وویل چې پاکستان د میلیارډونو ډالرو مرستو له ترلاسه کولو سره سره د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. ترامپ وویل مخکې له دې چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شي، د دې هیواد چارواکي اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د هغه له استوګنې خبر وو.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي دا حقیقت دی چې که امریکایي ځواکونه نا ببره له افغانستانه ووځي نو تروریستي ډلې به یو بیا سر پورته کړي. د دې جرګې لومړی مرستیال دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. وصل وصال ورباندې تفصیل لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي او ځواکونه له دغه هیواد ووځي نو پرته له شکه چې افغانستان او د سیمې هیوادونه به له جدي امنیتي ننګونو او تروریستي فعالیتونو سره مخ شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د امریکا د حضور قضیه باید د افغانستان او سیمې هیوادونو مختلفو اړخونو ته په کتو وڅېړل شي. د وی ک دوی له افغانستان ووزی تورستان بدل ته بیرته مرکزونه ونیسی، لوی دی ز امریکا به هدف وګرځوي. ظاهرا د دوی دلایل هم دادی او دا یو واقعیت هم ده، خو دا وقتونه باید د هغه وقتونو په چوکاټ کې چې په افغانستان او سیمه کې وجود لري وسړل شي. خو خغل ایزیدیار زیاتوي چې ک پرته له کوم توجیه او تفاهم دلته د امریکایي سوکونو په پاتې کېدو اصرار وشي نو په هغه صورت کې به هم د افغانستان د سولې بهیر او امنیت زیانمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز ماتیس د رونالډ ریګن په دفاعي انسټیټیوټ کې د امنیت نړیوالې ناستې په جریان کې وویل چې که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي نو تروریستي ډلې به دلته بیرته فعال شي. ښاغلي ماتیس ویلي که دوی افغانستان پرېږدي نو شل تروریستي ډلې به په سیمه کې فعال شي، چې د نوموړي په خبره د امریکا استخباراتو مشخصه کړې ده چې په هغه صورت کې به په هغه هیواد حمله وشي. ماتیس زیاته کړې چې غواړي د افغانستان ستونزه د مذاکراتو لارې حل او په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي، خو طالبانو د دغو سرګندونو په خبرګون کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې امریکایي ځواکونه دې ته واداره شي چې له افغانستانه ووځي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو امریکا ته یو فرصت ورکړی چې که غواړي له لګښت پرته له سیاسي لارې له افغانستانه ووځي نو دوی دغه فرصت ته آماده دي او پرته له دې تر هغې پورې به خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي چې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه نه وي وتلی. خو له دې ټولو سره سره د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي که د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین او بهرني ځواکونه د یو میکانیزم له لارې سولې ته ورسیږي نو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو او د تروریستي ډلو فعالیتونو ته کومه اړتیا نه پاتې کیږي.
بدون شک چې افغانستان کې د بین المللي قواوې فعالیت لري، د دې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې جنگ دی. که د افغانستان ولس، طالبان، مخالفین، ټول حکومت او ټول لاس سره یو کی او په افغانستان د صلح او ثبات راسي نو بیا بین المللي قواوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې که د یادو شرایطو په پام کې نیولو پرته بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو جدي ستونزې به پېښې کړي او دوو درېو میاشتو کې به افغانستان د خونړۍ او جنگونو په میدان بدل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو نوی سروې ښیي چې په نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په نسبت په افغانستان کې ملکي تلفات کم وو. ناجیه ساپۍ نور حال راکوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې اداره که څه هم د هیواد وروستۍ خونړۍ حملې د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي د دغې ادارې تازه موندنې ښیي چې د غیر نظامي افغانانو تلفات د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر کې کم وو. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه موندنې په 34 ولایتونو کې د وروستیو هوایي حملو، انفجاري او انتحاري حملو څخه د اوښتو تلفاتو په تړاو ترلاسه شوي چې ډېره یې په کابل او هلمند کې ترسره شوي دي.
نومبر میاشت کې د تلفاتو کچه نسبتا نورو میاشتو ته د کال ټیټه شوې وه. موږ دغه څېړنه چې ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ د ټولو ولایتونو نه د ورځنۍ پېښې راجستر کړي وه، هغه مرګوب له چې د جګړې لخوا اوړي جګړه کې دخیل لوبغاړو له لوري موږ د خپلو همکارانو له لوري جمع کوو او بیا د میاشت په آخر کې اعلامیه استو. موږ د یو شمېر معتبر رسنیو سره قرارداد لرو، همدارنګه په یو شمېر زونونو کې موږ خپل مېز کارکونکو لري او له کابل نه کنټرول او ولایتونه
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې راپور په ډاګه کوي چې د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په میاشت کې 203 ملکی وګړو د وژل کېدو او 550 نورو ټپي کېدو خبر ورکړ شوی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر وویل چې تیره میاشت زیات شمېر ملکی افغانان د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي، خو د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه موندنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کابل د اورانوس د ودونو په هوټل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په غونډه کې په ځانمرګي برید کې 23 تنه وژل شول او 3 نور ټپیان شول. همداشان په دې میاشت کې هلمند ولایت د ګرمسیر او نادلي پولیسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو په بمباریو کې 24 ملکی وګړي وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله 33% ملکي تلفات زیات شوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه تلفات تر ډیره په هوایي حملو کې اوښتي.
په دې وروستیو کې هوایي حملو لا ډیرو ملکیانو ژوند اخیستی او همداسې نورو پیښې چې موږ یې اندېښمن کړي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې هوایي ځواکونه باید له بشپړ دقت نه کار واخلي او هیله مند یو چې د جګړې ښکېل غاړې نړیوالو قوانینو ته پام وکړي.
د ملکي تلفاتو د راپور په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکي تلفاتو کمیدو لپاره په عملیاتو کې له خپلو ټولو هڅو کار اخلي.
ورسله هغه چې د فاریاب د پښتون کوټ ولسوالۍ په یو کلی کې یو ماشوم له لوږې مړ شو، په سیمه کې کومانډو ځواکونه یو ورځ روژه ونیوله او خپل ډوډۍ د سیمې له خلکو سره شریکه کړه. پریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د فاریاب چارواکي وایي د پښتون کوټ ولسوالۍ د سرهاوز کلی څخه باندې 300 کورنۍ د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او د خوراکي موادو له نشټوالي سره مخامخ دي. د همدې محاصرې له کبله دوی ورځې وړاندې په سرهاوز کلی کې د لوږې له کبله د یو ماشوم د مړینې خبره وسوه. تر دې وروسته په سیمه کې افغان کومندو ځواکونو په یو بې ساري اقدام سره د یوې ورځې لپاره روژه ونیوله او د خپلې یوې ورځې ډوډۍ یې د کلي خلکو ته ورکړه. د ملي اردو د لومړۍ لوا د دوهم کنډک قمندان حمید سیفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې کومندو ځواکونو په دې اقدام سره وتوانېدل 200 کورونو ته خپل یو ورځنی ډوډۍ ورکړي.
روزه
میگیرن اونم یک روزه یا شش اون از نان خوش. دوی یو ورځ روزه نیسی او دوی ورځ یعشه چې لوچی ډوډۍ نیولې تر هر څه چې درلوده د کلی خلکو ته ورکړل. هلته سلګونه کورنۍ له لوږې سره مخامخ دي او په دې اقدام سره کومندو ځواکونو 200 کورونو سره مرسته وکړه. شغلی سیفی ویل د فاریاب ډیری سیمې کرنیزې نه دي چې د محاصرې پر مهال خپل ځانته امکانات برابر کړی سي، نو د خبره کچیرې همکاري ونسي د انساني ناورین احتمال لیدل کېږي. د فاریاب د والی ویان دا منی چې د سرهاوز موصلاتي لارې له دوو کلونو راهیسې بندې دي او هلته میشت امنیتي ځواکونه د حواله لارې اکمالېږي. احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې کوي. زموږ امنیتي ځواکونه په غرنیو سیمو کې ستونزه نه لري او د حواله لارې اکمالېږي، خو طبعا سیمه ییزه اداره له خلکو سره د مرستې او د لارې د خلاصېدو لپاره هلې ځلې کوي. د پښتون کوټ ولسوالۍ د سرهاوز سیمه د مرکز میمنې په 8 کیلومتر کې موقعیت لري. د لومړی لوا د دوهم کنډک قمندان حامد سیفی د خلکو سره د خپلې ډوډۍ شریکول خپل مسولیت او لاغوی سره د خواخوږي یو نشو بلله او په عین وخت کې پر وسلوالو مخالفینو انتقاد وکړ چې د جګړې پر مهال د خلکو د خوندیتوب لپاره قوانین او مقررات نه مراعاتوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې.
د پاسپورت نړیوال انډیکس د هیوادونو د پاسپورتونو د اعتبار انډیکس نن خپور کړ چې د افغانستان نوم یې په پای کې راغلی دی. په انډیکس کې د متحده عرب اماراتو پاسپورت تر ټولو د زیات اعتبار لرونکی بلل سوی، سنگاپور او جرمني دویم او څو اروپایي هیوادونه او متحده ایالاتو دریم مقام ګټلی دی. احمد تکل په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
د افغانستان پاسپورت سږ کال د پاسپورتونو په نړیوال انډیکس کې د اعتبار لپاره په وروستۍ درجه او د جدول په پای کې راغلی. د پاسپورت په نړیوال انډیکس کې هیوادونه په دریو کټګوریو کې د دې محاسبې لمخې د جدول په سر او پای کې راځي چې وګړي په کوم شمیر هیوادونو ته بې ویزه سفر کولای شي، کوم شمیر هیوادونو ته لرسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي، او په کوم شمیر هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزه غوښتنه وکړي. د همدې محاسبې لمخې د افغان پاسپورت لرونکي یوازې 15 هیوادونو ته بي ویزه سفر کولای شي، او د 24 هیوادونو هوایي ډګرونو یا سرحدونو ته لرسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي، چې د دې ټولو شمیره یوازې 29 ته رسیږي. په داسې حال کې چې 198 هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزه غوښتنه وکړي. له افغانستان مخکې د عراق، پاکستان، سوریه، سومالیا او یمن نمونه په ترتیب سره راغلي. د عراق وګړي 2 دیرشو، د پاکستان 15 دیرشو، د سوریه 6 دیرشو، د سومالیا 8 دیرشو، او د یمن وګړي 9 دیرشو هیوادونو ته بې ویزې تلای شي او یا له رسېدو سره سم ویزې ترلاسه کوي. خو د جدول په سر کې د متحده عربي اماراتو نوم دی چې وګړي د نړۍ تر ټولو زیاتو، یعنی 113 هیوادونو ته بې ویزې تلای شي. د اماراتي پاسپورت لرونکي د 45 هیوادونو هوایي ډګرونو یا سرحدونو ته لرسیدو سره سم ویزه ترلاسه کولای شي، چې د دواړو شمیر 118 ته رسیږي، او یوازې 1 دیرشو هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزې غوښتنه وکړي. د سنگاپور او جرمني وګړي 168 هیوادونو ته بي ویزې او یا لرسیدو سره سم سفر کولای شي، او په انډیکس کې دوهم ځای خپل کړی. ډنمارک، سویډن، فنلند، لکزمبورګ، فرانسا، ایتالیا، هالند، اسپانیا، ناروی، جنوبی کوریا او متحد ایالات په ترتیب سره په دریم مقام کې راغلي، چې د پاسپورتونو لرونکي 115 هیوادونو ته بي ویزې تلای شي.
تاسې ازادي رادیو ته غږ یاست او په تلو کې د یمن پر وضعیت راپور راخلو. د یمن هغه ښار د جګړو له ګواښ سره مخامخ دی چې یو وخت د القاعده ډلې په واک کې وو. د دغه ښار اوسیدونکي اوس د زغروالو موټرو د ګزمې شاهدان دي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
دوه کاله وروسته له هغه چې القاعده ډله د یمن له ختیځ ښار مکاله څخه ووتله، د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ځواکونه په زغروالو موټرو کې ګزمې کوي او د جهادیانو په پټو مرکزونو پسې ګرځي. د عدن خلیج په دغه ښار کې چې له حوثي یاغیانو سره د جګړو له سختو کرښو څخه سلګونه کیلومتره لیرې دی، په یمن کې د یوې بلې شخړې ګواښ څرګندوي. د دغه ښار په ځینو برخو کې لا هم د جنوبي یمن کمونیستي بیرغونه ځوړند دي او جلا غوښتونکي غواړي د سولې په هر هغه توافق کې خپل غوښتنې ځای کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حوثیانو په نړیواله سطحه د یمن د منل سوي حکومت او د سعودي په مشرۍ ائتلاف ځواکونو ترمنځ کېږي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو په یمن کې د القاعده شبکې پر وړاندې خپل هوایي بریدونه تر ټولو لوړې سطحې ته رسولي دي. په مکاله ښار او نورو سیمو کې د نامنیو له کبله دا پوښتنې راپورته سوي چې آیا اوربند به دغه هیواد ته سوله راولي او که به د جګړو ښکېلې ډلې له دې فرصت څخه په خپله ګټه استفاده وکړي. د یمن په جګړو کې حکومت له حوثي شیعه ملیشه ځواکونو سره جنګیږي چې د دغه هیواد د پلازمینې سنا په ګډون ډېری نورې برخې په خپل واک کې لري. په دې جګړو کې 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي او 2 میلیونه نور له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. بلخوا بېلابېلو ناروغیو دغه هیواد له یو بشري ناورین سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د لویدیځو هیوادونو څېړونکي وایي د یمن کورنۍ جګړه اوس په یوه سیمه ییزه شخړه بدله سوې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف الوتکې له امریکایي وسلو څخه په استفاده دې په یمن کې روغتونونه او مارکیټونه په نښه کوي او ډېر شمېر ملکي وګړي یې وژلي دي. د دوی په خبره ایران هم حوثي یاغیانو ته تر بالستیک توغندیو پورې وسلې ورکوي او ملاتړ یې کوي. تهران بیا د حوثي یاغیانو د ملاتړ خبره مني خو وایي هغوی ته یې وسلې نه دي ورکړي. د یمن مکاله ښار د حوثي یاغیانو د جګړو له لیکو لرې پروته، خو په 2015 کال کې د مرکزي حکومت ړنګېدو القاعده ډلې ته لاره پرانسته چې د دغه ځای څخه استفاده وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روان کال په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د عربي متحده اماراتو او متحدینو ځواکونه وروسته لاغه د مکاله ښار له القاعده ځواکونو څخه بیرته ونیول چې دوی د 2014 کال په اپریل کې په خپلو کې مذاکره وکړه او له دې ښار څخه د یاغیانو پر وتلو پټه موافقه وکړه. مکاله ښار تر 2 کاله وروسته هم د جګړې له خطر سره مخامخ دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د مشورتي بورډ یو پخوانی غړي ګریګوري ډی جانسن ویلي، حتی که سعودي او عربي متحده امارات سبا له دې جګړو ووځي، د یمن کورنۍ خپلمنځي جګړه به تر یو وخت دوام وکړي او په حقیقت کې زه فکر کوم هغه جګړې به تر اوسنیو جګړو ډېرې سختې وي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په فلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسی ازادی رادیو تا غوژی هستی خبرونی هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیجه و ده ماشام تر او بجو دوام کبی هر ورځ پر هم دوغو چپو ده ماشام تر او بجو روست ده امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونی آوریده لسی او سنی خبری مجله پای تا ورسیده دوائم ماشامنی خبری مجله لسلطان محمد سرور نواری
سالی صاحب تا